امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شنایم نن د سیشن به ورځ د جوزا د میاشت شپاړه سمه د مې د میاشتې له شپږمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته تا د سولې د خبرو وروستی فرصت ټاکلی دی. جمهور رئیس اشرف غنی د سولې عالی شورا مرستیال او د افغانستان جمهور رئیس پخوانی دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی د سولې د عالی شورا د نوي رئیس په توګه وټاکه. او قطر تمل لري چې د کویت او منځګړتوب د سعودي عربستان او مصر په شمول د یو شمېر عرب هیوادونو سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې د خبرو وروستی فرصت ټاکلی. څېړونکو وایي چې د کابل پروسی نننۍ غونډه ډیره مهمه وه او د کونړ ولایت روغتیایي مسؤلین وایي د خطر لاندې شپږ ولسوالیو کې د واکسین د عامه پوهاوي ټیمونو د غیر حاضرو ماشومانو کچه د پام وړ راکمه کړې. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر تا مطیع الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې د خبرو وروستی فرصت ټاکلی دی. جمهور رئیس غنی چې نن یې په کابل کې د کابل پروسی په نامه یوې نړیوالې غونډې کې خبرې کولې څرګنده کړه د سولې لپاره د خبرو دروازه تر ابده پرانیستې نه ده. د غونډه کې افغان حکومت د پاکستان نه غوښتي چې د مذاکرې لپاره خپل ایجنډا هم راوړاندې کړي. ولسمشر غنی وویل
د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره د جګړې د لومړۍ کرخې او د دفاع په لومړۍ کرخه کې د ولاړ هیواد په توګه موږ خپله پوره ونډه اخلو. موږ له شلو راوړل شویو تروریستي ډلو سره ستاسو په استازیتوب جنګیږو. زموږ دواړو وسلوالو ځواکونو تمرکز په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د خلکو بسیج کېدل په څرګنده د داعش د لمنځه وړلو لپاره دی. هغه څه چې موږ یې غواړو یو توافق شوې سیمه ییز تګلاره ده او یو سازمانی لارې چارې دي چې پر ترهګرۍ بریالی شو.
ولسمشر د کانفرنس ګډوان والو ته وویل له هغې ورځې راهیسې چې واک ته رسېدلی پاکستان ته په سختو احساس حالاتو کې د دوستۍ لاس اوږد کړی خو د هغوی له لورې رد شوی دی. ولسمشر غنی ویلی دی چې په کابل کې د تېر چهارشنبې په 14 کې د وژل شویو کسانو شمېر 150 ته رسېدلی دی. یا د 14 په شاوخوا یو نیمه لسیزه کې تر ټولو ستره او مرګونه 14 بلل شوې ده. د امریکا د ملي امنیت مشاور مک ماستر ولسمشر اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د کابل برید غندلی دی. مک ماستر د کابل تیرې اونۍ خونړۍ حمله سخته وغندله او د افغانستان حکومت سره د امریکا خواخوږي څرګنده کړه. مک ماستر وویل چې د امریکا حکومت د افغانستان د حکومت او د ولس سره ولاړ دی. د هرات د ښار د جامع جومات مخې ته د من په 14 کې 8 تنه وژل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي. د هرات ولایت ویان جلانی فرهاد وایي چې دغه 14 په ځایي وخت مازیګر د هرات ښار د جمعه دروازې مخې ته وشوه. خغلی فرهاد وایي چې تر اوسه د دې 14 څرنګوالی نه دی معلوم او موضوع باره کې پلټنې روانې دي. افغان چارواکي وایي پولیسو هغه لسګونه ولسي خلک چې طالبانو بندیان کړي وو او نن یې خوشې کړل خپلو کورونو ته ورسېدل. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو د دغه ولایت د غورک په ولسوالۍ کې د خپل زندان څخه 70 بندیان خوشې کړي. چارواکي وایي طالبانو دا کسان د افغان حکومت سره د مرستې په تور نیولي وو. د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرازق امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا بندیان عام ولسي وګړي وو. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې حکومتي مقامات وایي چې د دغه ولایت په اچین او کوټ ولسوالۍ کې په هوایي بمباریو کې د داعش د ډلې 40 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار ولایت د والي ویان عطاالله خوګیاڼی وایي چې یوازې په 13 ساعتونو کې د داعش 9 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې عالي شورا مرستیال او د افغانستان د جمهور رئیس پخوانی دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه ټاکلی. ښاغلی خلیلی د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند د رئیس په توګه هم کار کړی. د افغانستان د سولې شورا د ریاست څوکۍ د دغې شورا د پخواني رئیس پیر سید احمد غالین د مړینې وروسته تشه پاتې وه. تاسو د سیمې د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. قطر تمه لري چې د کویت په منځګړتوب د سعودي عربستان او مصر په شمول یو شمېر عرب هیوادونو سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راولي. بلخو امریکا له خلیج هیوادونو څخه غوښتي چې له قطر سره خپل اختلافات حل کړي. سعودي عربستان، مصر، متحده عرب امارات او بحرین پرون له قطر سره خپلې اړیکې وښلولې. دغو هیوادونو دوحه د ترهګرۍ څخه په ملاتړ تورنه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد د ملي امنیت ادارې یو کارکوونکي رسنیو ته د محرمو معلوماتو د ورکولو په تور له وظیفې نه ګوښه کړې ده. د ملي امنیت ادارې 25 کلنه قراردادي ماموره لیوینر په دې تورنه ده چې په جورجیا ایالت کې د خپل ادارې نه محرم اسناد اخیستي او بیا یې یوې رسنۍ ته سپارلې دي. د دوشنبه په ورځ وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي تحقیقاتي ادارې اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی کانګرس ته د شاهدې ورکولو نه منع نه کړي. د امریکا ولسمشر صلاحیت لري چې د هغه د شاهدې مخه ونیسي. د سپینې ماڼۍ وایاندې سارا سندرز خبرانو ته وویل د سنا د استخباراتي کمیټې د شفافه تحقیقاتو لپاره به د امریکا ولسمشر ټرمپ د اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی ته اجازه ورکړي چې هلته شاهدي ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر وایي چې د داعش ډلې ظلمونه حدود نه پیژني. سید راد الحسین چې نن په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 15 غونډه کې خبرې کولې ویل داعش په خلکو زیات ظلم کوي. الحسین په منځني ختیځ کې تاوتریخوالي ته په اشاره وویل چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د شخړو له امله هم ګڼ خلک زیانمن شوي دي. وروستۍ خبر دا ده چې نیوزیلینډ د پاریس له اقلیمي تړون څخه د امریکا له وتلو سره سخت مخالفت ښودلی. د نیوزیلینډ صدر اعظم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره د لندن په مهال ویلي دي چې له امریکایي هیات سره د آسیا پیسیفیک د حالاتو په اړه مفصلې خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نیوزیلینډ د مقاماتو په ځواب کې ویلي چې د پاریس اقلیمي تړون د امریکا د خلکو ګټې په ښه توګه نه خوندي کوي. نیوزیلینډي او امریکایي مقاماتو د شمالي کوریا او ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. تاسو د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې د خبرو وروسته فرصت ټاکلی. جمهور رئیس غنی چې نن یې په کابل کې د کابل پروسې په نامه یوې نړیوالې غونډه کې خبرې کولې څرګند کړه چې د سولې لپاره د خبرو دروازه تر ابده پرانستې نه ده. دغې غونډې کې افغان حکومت له پاکستانه غوښتي چې د مذاکرې لپاره خپل اجنډا راوړاندې کړي. د کابل پروسې په اړه نور جزئیات د حکمت سروش په رپورټ کې اورو.
د افغانستان پلازمینه کابل نن د کابل پروسې په نوم د سولې او امنیت د همکاریو د یو کانفرنس کوربه و چې د امریکا او د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د 28 هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو ګډون پکښ کړی و. افغان حکومت وایي د دې کانفرنس موخه په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او په دې هیواد کې د سولې د تامین په برخه کې د سیمه ییز او نړیوال توافق او اجماع رامنځته کول دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې وویل چې افغانستان د سیمه او نړۍ د ساتنې لپاره له ترهګرو سره جنګیږي او په دې لار کې باید له افغانانو سره مرسته وسی.
د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره د جګړې د لومړۍ کرښې او د دفاع په لومړۍ کرښه کې د ولاړ هیواد په توګه موږ خپله پوره ونډه اخلو. موږ له شلو راوړل شویو تروریستي ډلو سره ستاسو په استازیتوب جنګیږو. زموږ دواړو وسلوالو ځواکونو تمرکز په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د خلکو بسیج کېدل په څرګنده د داعش د لمنځه وړلو لپاره دی. هغه څه چې موږ یې غواړو یو توافق شوې سیمه ییز تګلاره ده او یو سازمانی لارې چارې دي چې پر ترهګرۍ بریالی شو.
شاغلی غنی ویل چې په امنیتی برخه کې اصلاحات راوستي او دا لړۍ روانه ده. شاغلی غنی همدارنګ ویل طالبانو ته د سولې موقعه ورکوو چې دا به تر پایه پرانیستې موقع نه وي. شاغلی غنی له پاکستان څخه وغوښتل چې د مذاکراتو لپاره د اجنډا او میکانیزم افغان حکومت ته وسپاري چې په مرسته یې دواړه هیوادونه سولې او ښېرازۍ ته ورسیږي.
موږ له پاکستان سره سوله غواړو. موږ غواړو چې پر پاکستان باور وکولی سو. موږ د دوستانه همکاریو د اړیکو موقع غواړو چې د دیورن دواړو خواو ته فقر راکم او پرمختګ ته پراخوالی ورکړي. خو زموږ ستونزه دا ده چې موږ نه پوهیږو هغه څه دي چې پاکستان یې غواړي او هغه څه دي چې پاکستان ته قناعت ورکړي چې یو باثبات افغانستان له دوی او زموږ له سیمې سره مرسته کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د دې کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې افغانستان د سولې په برخه کې جدي دی او هیله یې وښوده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي.
موږ ټول ښه پوهیږو چې ترهګري تر سرحدونو تیریږي او د دې لپاره دې ته اړتیا ده چې هیوادونه د سیمې او نړۍ په کچه همکاره اوسي.
د دې کانفرنس بله برخه د ګډونوالو ترمنځ ګروپي بحثونو ته ځانګړی سوې وه چې پایلې به یې د ورځې په پای کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله لخوا اعلان سي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15.
کابل میشت یو شمېر څېړونکي په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په خاطر د کابل پروسې نننۍ غونډه ډیره مهمه بللې ده. په سیمې او نړۍ کې موجوده ګواښونو ته په کتو سیاسي څېړونکو ویلي دي چې د کابل پروسه به له سیمه ییز امنیت سره زیاته مرسته وکړي. په موقع په هکله یې له کابل نه د رحیم ګل څاروان رالیږلي رپورټ ته.
یو شمېر سیاسي څېړونکي د کابل د پروسې نننۍ کانفرنس په دې خاطر مهم ګڼي چې سیمه او نړۍ له نوي ګواښ سره مخ ده او که د دغه ګواښ په وړاندې په افغانستان کې جدي اقدامات ونشي نو ډېرو پلازمینو ته به دا ګواښ خور شي. دا څېړونکي وایي په افغانستان کې د سولې راتلل د سیمې او نړۍ په همکارۍ پورې تړلې او د کابل نننۍ غونډه د افکارو د تبادلې او د حل لارو موندلو لپاره مؤثره ده او ولسمشر خپل افکار د سیمې هیوادونو ته رسوي. د کابل پوهنتون استاد پوهان نصرالله ستانکزی وایي په راتلونکي ستراتیژیو باید فکر وشي او تمه لري چې دا کانفرنس به د عملي پایلو توافق ته ورسیږي.
اوسنی وضعیت اوس په نړۍ کې خپور شوی، د نړۍ لوی پایتختونه هدف نیسي، سیمه په شدت سره تهدیدوي، نوي سیاستونه رامنځته شوي، ایجابوي چې دغه کانفرنسونه سره لوبې ونیسي. نړیوال باید په دې متیقن اوسي چې دا ستونزه که په وار ویل شوي دي دلته به هار نیسي. د نړۍ هر ګوټ، د نړۍ هر پایتخت، د هر قصر دروازې به وټکوي. په دې اساس فکر کوم چې قضیه سره نه باید نړیوال لوبه وکړي.
څېړونکي ازرخ شافیزي بیا وایي تمه وه چې په دې کانفرنس کې به د نږدې هیوادونو ولسمشران، د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. که څه هم لوړپوړو چارواکو په دې کانفرنس کې برخه وانخیسته او یوازې د سفیرانو په کچه دا غونډه دایره شوه، خو بیا هم دا یو فرصت دی او افغانستان دې د خپل مظلومیت غږ پورته کړي او هغه مشخص ادرسونه دې رسوا کړي چې په افغانستان کې کړکېچ ته لمنه وهي.
دا کانفرنس ډېر اهمیت لري په دې خاطر چې د افغانستان جګړه کورنۍ جګړه نه ده، ژبنۍ جګړه نه ده، قومي جګړه نه ده. دا یو اتهام دی چې دا دغسې یو شی هغه کیږي. نو بهرنۍ چینه لري، د بهر څخه راوارد شوي، دلته نیابتي جنګونه دي او تر څو چې د هغه اصلي چینې چې هماغه بهرنۍ ښکیل هیوادونه دي هغوی خپل منځ کې توافق نه کړي، دلته په افغانستان کې سوله نه راځي.
د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم بیا په دې باوري دی چې داسې کانفرنسونه ګټه نه کوي او د مشکل اصلي لوری لا پامه غورځول کیږي.
کانفرنس مهم دی ولې نتایج ته ډیر زیات سترګې په لار نه یم.
د کابل د پروسې نننۍ کانفرنس د ولسمشر غنی په وینا په ار کې پیل شو او په دغه کانفرنس کې له 28 هیوادونو او سازمانونو سفیرانو او استازو په کې برخه اخیستې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ د تازه رامنځته شوو اختلافاتو وروسته یو شمېر سیاسي څېرې د یو بل پر زغم ټینګار کوي. د حزب اسلامي د یوې څنګ مسول عبدالهادي ارغندیوال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې اوسني شرایط ډېر حساس دي او حکومت باید د وروستیو پیښو په تړاو خلکو ته مستند معلومات ورکړي. بل خوا یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د قانون نقض کول د دې لامل شوي چې دغه ډول غبرګونونه راپورته کړي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواره رپورټ کوي.
یو شمیر افغان سیاستوال د حکومت او جمعیت ګوند وروستیو رامنځته شوو اختلافونو پر حل ټینګار کوي او وایي د دې وضعیت دوام د بحران د رامنځته کېدو لامل کیږي. د حزب اسلامي د یوې څانګې مشر عبدالهادي ارغندیوال د سې شنبې په ورځ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د روانې شخړې حل لاره څه ده، ویویل دغه غبرګونونه د کابل خونړۍ پېښې وروسته راپارېدلي او د آرامولو په خاطر حکومت باید خلکو ته قناعت ورکړي.
هغه وخت به دا مشکل ښه حل شي چې لیوی خوا زغم موجود وي او بل لور ته حکومت خلکو ته دقیق معلومات ورکړي چې دغه ډول وضعیت ولې مخته راغی. په هغه صورت کې به د جمعیت ګوند اعتراض کوونکي قانع شي.
صلاح الدین ربانی چې د بهرنیو چارو وزارت او د جمعیت ګوند سرپرست دی، د دوشنبې په ورځ د دې ګوند په استازولۍ په یوې خبري ناسته کې د کابل وروستیو پیښو ته په اشاره د امنیتي ارګانونو رهبري کمزوري یاده کړه او د ملي امنیت سلاحکار په ګډون د ځینو نورو امنیتي ارګانونو د مشرانو ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. خو افغان حکومت د صلاح الدین رباني دغه غوښتنه چې له مخې دی د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر له دندې ګوښه شي رد کړه. ارګ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي د لوړپوړو امنیتي چارواکو په اړه هر ډول له وخت نه مخکې پریکړه اندېښنې راپورته کوي. په دې خبر پاڼه کې راغلي ښاغلی اتمر اجرایي مقام نه دی او هغه خپله دنده په صداقت سرته رسولې. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه وایي د جمعیت اسلامي ګوند غوښتنې سیاسي دي او په اصل کې د هغوی غوښتنې نور دلیل لري. ازادي راډیو په مقرر ډول د دې دلیلونو د روښانه کولو غوښتنه وکړه خو قادر شاه په دې اړه نور څه روښانه نه کړل. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان وایي د دغه ډول اختلافونو د راپورته کولو پر وړاندې د مخنیوي یوازینۍ لار د قانون تطبیق دی. یو تن کارپوه کبیر رنجبر په دې اړه وایي
هر کله چې موږ د قانون له چوکاټ څخه خارج شي یو موږ تل ستونزې راولاړې کړي. آیا په یو څلورلاري کې د خیمې لګول جواز لري؟ د یو هیواد د بهرنیو چارو وزیر د سیاسي موقف له ادرس نه خبرې کوي، دا قانوني نه دي او نه درست کار دی.
هغه ټینګار کوي چې په هر حالت کې باید د هیواد ملي ګټې او امنیت په نظر کې ونیول شي. د ده په خبره د شخصي ګټو پر سر اختلافونه په هیواد کې د لا زیاتو ستونزو د زیږیدو سبب ګرځي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی چې د جمعیت اسلامي ګوند سرپرست هم دی، د دوشنبه په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې امنیتي ارګانونه د خاریانو د امنیت د خوندیتوب وړتیا او اراده نه لري. ښاغلی ربانی دا وویل چې د جمعیت د غړو په مشوره د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار محمد حنیف اتمر او د امنیتي ارګانونو د مشرتابه د ګوښه کولو غوښتونکي دي. د قانون له مخې د حاکم نظام برحاله، خارجه وزیر او د ګوند مشر د نورو حکومتي لوړ رتبه چارواکو د ګوښه کېدو د غوښتنې صلاحیت لري؟ د دې او نورو پوښتنو د ځوابولو لپاره د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزیل استاد نصر الله ستانگزی سره مرکه کړې چې سسپامه اوریدو تر راګرځو. د حاکم نظام برحاله، خارجه وزیر، د یو ګوند د مشر په توګه د قانون د مخې د نورو حکومتي چارواکو د ګوښه کېدو د غوښتنې صلاحیت لري ساس په نظر؟
اصولا نه. که دا شخص د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه وګڼو، په هیڅ وجه نه. که چیرې دغسې غوښتنې وجود لري، دا غوښتنې کیدای شي په حکومت کې دننه مطرح شي، داسې نه چې یو ګوند له سټیجه دا مطرح شي.
بله.
اما د یو ګوند که هغه هم په اپوزیسیون حالت کې واقع وي، کیدای شي دا مسایل مطرح شي. اما د خارجه وزیر په توګه د یو ټیم د غړي په عنوان، د یو حکومت د یو غړي په عنوان، اصولا نه، او دا عرف هم نه ده چې داسې اقدامات وشي.
بله. د ګوندونو د قانون له مخې څنګه
ګوندونه کولی شي خپل نظریات راوړي؟ اما هغه هم په آزاد توګه نه ده چې د شرایطو په وړاندې کولو سره. دا که چیرې شرایط کېښودل کېږي که هغه غوښتنه ترسره کېږي، که چیرې حکومت ائتلافي حالت ولري، کیدای شي چې دا ګوند ترېنه بیل شي له حکومت نه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دولت که چیرې ائتلافي وګڼو، یوه لویه برخه د جمعیت غړي تشکیلوي.
بله. په هر صورت که صلاح الدین ربانی د یو ګوند په مشرۍ مغږېده، خو خپل دریځ یې هغه قاره بیرته په حکومتي چوکاټ کې ظاهر ک چې نن د کابل پروسی په کانفرنس کې ګډون نه وکړي. د ګوند مشر په توګه یې کام فکر کو فکر کوي استاد چې د جمعیت ګوند ټول غړي د دوی د غږ سره همغږي دي یا په یو نظر دي؟
زه به کوم نه د لپاره یو خوانم په دې حکومت کې تقریبا دوم شخصیت ډاکټر عبدالله عبدالله چې هغه بالفعل د نظر سره موافق نه ده، ولې د حکومت په موضوع کې ده او نن د کابل کانفرنس سه ارزونه هم وی کړي. او له بلې خوانه یو بل ډله له اول ورځې نه چې دوی موقت شورا څوره مخکې جوړه کړه جمعیت اسلامي، یو بل ډله په نوم د شورای انسجام جمعیت اسلامي هم مخالفت وکړه. نن هم هغوی دا مخالفت وکړه او ویل چې تر اوسه څنګه نه وي دایره شوی، موږ دغه رهبری تقریبا نه منو. او په هغه صورت کې د دوی په حقیقت کې یو ډول د ګوند انشعاب ښیي چې په دوو ډلو ویشل شوي دي. عملا
پر کابل د حملو د پرله پسې پیښو ظاهرا د جمعیت د ګوند د سرپرست او د اعتراض کوونکو غږ او غوښتنه یوه ده. فکر کوي چې اصل خبره د امنیت په نه تامینېدو کې ده، کنه د پردې تر شا کوم بل څه دي؟
زه فکر کوم مختلف عوامل ممکن وي، اما ظاهرا معلومیږي چې د دغه لاریونونو تر شا یا یو ډول وروسته د دغه چې لاریونونو وشول ځینې کړۍ د ځینې جملې د جمعیت ځینې غړي هم باید پکې لاس ولري. زما عقیده همدا ده چې دا یو ډول فشار راوستل دي د څو جهتونو په حکومت باندې، یو لګکۍ چې هغه محدود کسانې ده ډول فشارونه راوړي. دا طبیعي ده چې په دولت باندې باید دا دې پوښتنې د حکومت نه وشي چې ولې امنیت نه و تامین شوی، ولې خلک پکې ووژل شول، ولې په جنازې کې خلک پکې شهیدان شول یا ټپیان شول. دا په طبیعي ډول د خلکو غوښتنه ده، مظاهرات د خلکو مدني حق ده، د افغانستان قوانین په رسمیت پیژني، دولت مکلف ته دې پوښتنې ته ځواب وایي. اما نه دا چې د شرایطو یا د افراد په لور کولو سره، بلکې هغه مسؤول کسان باید د قانون له مخې سره حکومت چل چلند وکړي او دوی غوښتنه ته هم باید پام وساتل شي. اما دا نه چې کچېرې د افراد د مشخصو افرادو له کولو هدف یا د خپلو سیاسي حریفانو ځپل یا تضعیفول وي، دا بیا په فکر کول ډېر منطقي اړخ نه شي درلودلی.
بله، د ارګ جواب د جمعیت د ګوند سرپرسته واضح او پرون، نو څه فکر کوئ څومره به دوی په قناعت وکړي؟
که چېرې د یو ګوند په عنوان هم وشمیرو، د ګوند اوس په انشعابي حالت کې دی. اجالتا حداقل دوی په دوه ډلو ویشل شوي، په یقیني ډول خپل داخلي فشار ممکن د دوی غوښتنې تضعیف کړي او حتی دوی پرې په اصطلاح شا شي.
مننه استاد کورودن.
د
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. په برتانیا کې لسګونو ملا امامانو پریکړه کړې چې د لندن د بریدګرو د جنازې لمونځ ادا نکړي. ملا امامانو ویلي چې بریدګرو بېګناه خلک وژلي، ځکه یې د جنازې د لمانځه له امامت نه ډډه کړې ده. له بلې خوا د برتانیې پولیسو او د ایټالیې استخباراتو د لندن ښار د برید کوونکو نومونه څرګند کړل. تورن کسان خورم بد، رشید ردوان او یوسف زغبان نومېږي. په هکله پامو کې رپورټ ده.
د لندن د پیښې لومړی تورن خورم بټ و چې په خټه پاکستانی برتانوي دی او له کلونو راهیسې د لندن په ختیځ کې اوسېده. خورم ویشت کلن و او واده یې کړی و. د برېټانیا پولیس وایي هغوی او د برېټانیا د کورنیو استخباراتو یا ایم آی فایف د خورم بټ په اړه خبر و، خو نه پوهېدل چې داسې برید به پلان کړي. د برېټانیې خلک په دې په غوسه دي چې یو بریدګر د پولیس تر څار لاندې و او بیا په برید کې بریالی شوی.
Front pages today. نن به خلک د ورسپانو په لومړی پاڼه کې ولولي چې څنګه دا سړی او د تورته نور زموږ له شبکو نه تیر شوی، څنګه د برېټانیې په چینل 4 تلویزیون کې خودل شوی او بیا دې دا ډول کار تر سره کړی. دا هغه پوښتنې دي چې پولیس او ایم آی 5 باید ورته ځواب ورکړي.
دویم تورن رشید رضوان پیژندل شوی چې ویل کیږي د لیبیا او مراکش دوګونی تابعیت درلود. پولیس وایي د دغه دیرش کلن سړي په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. ایټالوي استخباراتو نن سه شنبه وویل چې د لندن دریم بریدګر مراکشی ایټالوی یوسف زغبا دی. د برېټانیې ملای مامانو د لندن د بریدګرو د جنازې لمونځ د کولو نه ډډه کړې ده او ویلي دي چې دوی په برید کې ملکی کسان په نښه کړي دي.
And I was actually encouraged when I heard.
زنن ډیر خوشاله شوم چې کلمې نن سهار دا خبره واورېده چې د لندن ځنی ملا امامان د بریدګرو عمل غندلای او ویل دي د هغوی د جنازې لمونځ به ونه کړي. دا هغه څه دي چې باید وشي. اوس یوازې اسلام دا وضعیت بدلولای شي.
د برېټانی پولیس وایي اوس وخت لستنه د لندن تاریخي پله د قضیه په خاطر تر څېړنې لاندې دي چې پکې شپږ ښځې شامل دي. د لندن لبریت نه وروسته ځینې خلک وړاندیز کوي چې د توندلاریتوب او احتمالي ګواښونو په مخنیوي کې د مسلمانانو ټولنه باید د سخت دریځۍ نښو ته بیدار او محتاط واوسي.
We have a wider role to play.
موږ د سخت دریځۍ په منځوړلو کې پراخ رول لوبولی شو. کله چې د سخت دریځۍ نښې ګورو اول ګام پکې خبر ورکول دي، خو په ورته وخت کې زه فکر کوم موږ باید ژوره څېړنه وکړو او اصلي حقایق پیدا کړو چې آیا دا د ځوانې طبقې د بیروزګارۍ، د سیاسي او شخصي نارضایتۍ له امله رامنځته کیږي او که څنګه.
د لندن د پیښې د تورانو کسانو نمونه په داسې وخت کې اعلان شوي چې نن په سیمه ییز وخت 11 بجې ټولو خلکو په برېټانیا کې د لندن بریج د پیښې قربانیانو په یاد یوه شیبه چوپتیا وکړه.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د کونړ ولایت روغتیایي مسؤلین وایي د خطر لاندې شپږو ولسوالیو کې د واکسین د عامه پوهاوي ټیمونو د غیر حاضرو ماشومانو کچه د پام وړ راکمه کړې. په اکلې د ذبیح الله غازی رپورټ اورو.
د کونړ د عامه روغتیا ریاست کې د واکسینو د عامه پوهاوي د برخي مشر ډاکټر اسدالله پزلی له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل د تیرو څو میاشتو راهیسې د پولیو تر خطر لاندې شپږو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي کارکوونکي ګمارلي او دې چارې د غیر حاضرو ماشومانو د کچې په کمولو کې د پام وړ مرسته کړې. نوموړی وایي د مرکز اسداباد په ګډونې د چپې درې، ماڼوګي، وټپور، شیګل او اسمار ولسوالیو کې د عامه پوهاوي لپاره ښځینه او نارینه ټیمونه د دې لپاره ګمارلي چې په دغه سیمو کې د خلکو فکرونه روښانه کړي.
دا غاهي کچې په نورو سالو پر صفر ده، خو په دغه شپږ ولسوالیو کې دا غاهي کچې لکه چې باید د واکسین خبرې یا د پروګرام خبرې یا د سولز خبرې یا د مرزونو خبرې کنه. هلته په اړه ولسوالیو کې 90% 95% اچھا پیسہ تھا پنجا کے پیسہ تھا مگر پلہ کا نرنگ اور خاص کنر اور سرکانی جی کے انہوں کا پروگرام تھا دلت پیسہ تھا یا شل پیسہ تھا
نو موړی وای د غچاري د غیر حاضر او کچره کم کړی وان انکاري کورنۍ يم د خپل کوچنانو واکسین کولو ترماتي شوی دی.
او مخکې زمونږ تاسو تاسو راځي دا مخکې زمونږ غیر حاضر کچ 2000 و او اوس هغه شپږ زره تر کچ شوی دا هم د ما غاهې د پروګرامونو وسط په حساب
په کونړ کې د عامه پوهاوی دایمي کارکونکو وای خزینه او نارینه همکاران کور په کور خلکو ته د واکسینو ګټه بیانوي او خلک د خپل کوچنانو واکسین کولو ته تشویقوي. لایق سمون په مرکز اسداباد کې د عامه پوهاوی د برخي مشر ده.
مونږ خو د خپل کارمندانو په مرسته کور په کور ګرځو، خلکو ته د واکسینو ګټې بیانو، هغه توانونه خلکو ته ورخې وکړو چې تم ماشوم خدای نه خسته په دغه مرض اخته شي دا په دایمي پل جخته کیږي، ټول کورنۍ به ورسره به لاس او گریوان دي. زمونږ مبلغین چې دي دا کور په کور ګرځي، مونږ په سیمه کې د با نفوذ مشرانو څخه مرسته غواړو، د غوي سره ناسې کو، د دینی علمانو سره ناسې کو.
عام خلک هم له دغه پروسی خوشاله دي، وایي په واکسینو کې د ګډو شو مواد او د دوی د حلال والی په اړه عام ذهنیتونه روښانه کړي دي. روغتیایي چارواکو ویلي که دغه پروسه په یاد شپږو ولسوالیو کې بریالي شي نو نورو سیمو ته به هم وغځي.
د دې ساده مهم خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې د خبرو وروستی فرصت ټاکلی دی. جمهور رئیس غنی چې نن په کابل کې د کابل د پروسې په نامه یو نړیوالې غونډه کې خبرې کولې، څرګنده کړه چې د سولې لپاره د خبرو دروازه تر ابده پرانستې نه ده. د امریکا د ملي امنیت مشاور مک ماستر ولسمشر اشرف غنی ته ټلیفون کړی دی، د کابل برید غندلی دی. او کریم خلی د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر ټاکل شوی دی.
درنو اوریدونکو، روان خبرونه د پاره راټول کړم مطالبم دا و چې خبرو شو او تاسو واوریدل. نو د پښتو نیم ساعت خبری خبرونه په همدې پای ته رسیده. خو له یادمه بسې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه لا هم دوام لري. وایوري تر بیا، الله ماشي.